اړتیا وړ پروژې نه دي پلي شوي او تر ډیره یې ولسونه د ژوند په بیلابیلو برخو کې له ستونزو سره لاس.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو نننۍ مخامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، په دې نیم ساعته خبرونه کې به د افغانستان او پاکستان په جګړه کې د اوربند له راپورونو او له نور موضوعاتو خبر شي، خو سمدستي پام وکړئ خبرونو ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د 48 ساعتونو په مخه د لنډمهاله اوربند خبر ورکوي. د وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د طالبانو په غوښتنه د پاکستان حکومت او د افغان طالبانو رژیم دواړه لوري په دې صلاح شول چې د نن ماښام له شپږو بجو څخه د راتلونکو 48 ساعتونو لپاره لنډمهاله اوربند وکړي. د طالبانو حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې اعلان په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت همداراز په خپل بیان کې ویلي دي چې په دې موده کې به دواړه خواوې درغند خبرو لارې د دې پیچلې خو حل کېدونکې مسلې لپاره د مثبت حل د موندلو په مخه صادقانه هڅې وکړي. له دې مخکې د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي وو چې په نننیو نښتو کې تر 12 تنو پورې ملکي وګړي وژل شوي او له 100 ډیر نور ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې دا نښتې نن سهار وختي د سهار په 4 بجو پیل شوې وې او د ورځې 3 بجو پورې دوام وکړ. ښاغلی مجاهد پر خپله ایکس پاڼه همداراز لیکلي چې له برید وروسته طالبانو ځوابي حملې وکړې چې په نتیجه کې یې د په وینا ګڼ پاکستاني پوځیان وژل شوي، د هغوی پوستې او مرکزونه نیول شوي او وسلې او ټانکونه یې ولجه شوي دي. په عین حال کې د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې نن په یو بیان کې ادعا وکړه چې د طالبانو ځواکونو په سپین بولدک ولسوالۍ کې پر 4 سیمو حملې کړې دي چې د بیان له مخې پاکستاني ځواکونو په شا تمبولې دي. په عین حال کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ پر ډیوران کرخه د وسلوالو نښتو په نتیجه کې ملکي وګړو ته د اوښتې مرګ ژوبلې او د خلکو د بې ځایه کېدو راپورونو ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. ښاغلی بنټ نن پر خپله ایکس پاڼه له ټولو لورو غوښتي دي چې له زغم څخه کار واخلي، د ملکي وګړو ساتنه وکړي او نړیوال قوانین رعایت کړي. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې پر ډیوران کرخه د پاکستاني ځواکونو او طالبانو په جګړه کې د یو افغان خبریال د وژل کېدو او د یو بل د ټپي کېدو خبر ورکړی. د ټولنې نن په یو بیان کې ویل پاکستاني ځواکونو د پکتیا د ملي ټلویزیون خبریالان عبدالغفور عابد او تواب ارمان په امدي ډول د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په نتیجه کې پنه کړی دي چې په پایله کې عبدالغفور عابد وژل شوی او تواب ارمان ټپي دی. نوموړي ټولنه وایي چې د خبریالان د سیمې د وضعیت او خلکو سره د خبرو لپاره هلته تللي وو. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې په دې برخه کې د خبریالانو د ملاتړ د نړیوالو ټولنو لخوا د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د افغانستان او پاکستان د جګړې او د وروستي اوربند اعلان په اړه نور جزئیات وړاندې په خبرونه کې راځي. د سوریې موقت ولسمشر احمد الشره به روسیې ته د لومړني سفر پر مهال له مسکو څخه وغواړي چې پخوانی ولسمشر بشار اسد د هیواد ته وسپري. د سوریې یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې الشره به د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ووایي چې د اسد په ګډون ټول هغه افراد سوریه ته وسپاري چې په جنگي جرمونو تورن دي. اسد چې د موسکو نږدې متحد وو او د تیر کال په دسمبر میاشت کې د اوږدې مودې واکمنۍ پای ته ورسېده، په روسیه کې پناه اخیستې ده. د سوریه د دولتي خبري اژانس سنا د راپور له مخې الشربه نن په یو رسمي سفر مسکو ته ورسېږي او له پوتین سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو او په سیمه ایزو او نړیوالو چارو کې د خپلو ګډو ګټو په اړه خبرې وکړي. او د افغانستان کرکټ بورډ د زیمبابوې پر وړاندې د لوبو د لړۍ لپاره د لوبډلې نوملړ اعلان کړی دی. په پام کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د یوې ټیسټ او دریو شل اووریزو لوبو لړۍ را روانه اونۍ د دوشنبې په ورځ د زیمبابوې په پلازمینه هراري کې پیل شي. کرکټ بورډ نن پر خپلو ټولنیزو پاڼو په یو بیان کې د ټیسټ او شل اووریزو لوبو لپاره نوملړ خپور کړی دی. د ټیسټ لوبو لپاره به حشمت الله شهیدی او د شل اووریزو لوبو لپاره به راشد خان لوبډل مشر وي. افغانستان تازه له بنګلادیش سره د یو ورځنیو لوبو لړۍ د درې وړو لوبو په ګټلو سره پای ته ورسوله، خو له هغه مخکې درې شل اووریزې لوبې بنګلادیش ته بایللې وې. خبرونه مو له آزادۍ رادیو واوریدل. قدر من اوریدونکو نن چهارشنبه ده د 1404 هجری لمریز کال د تله یا میزان دروشته مده چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر له 15 سره برابر ده. را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. پر اپورونو کې باور دی چې پاکستان وی له افغانستان سره پر ډیورنډ کرښه په جګړه کې اور بند کړای دی. په یو بل راپور کې باور دی چې د جګړې له پیل وروسته په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند موارد بیا ډیر شوي دي.
د کراچی په ملر کې ډیر افغانان پراته و، هغه د مکان مالکان ګرد ورته ودرېدل چې تاسو به سيزي بس هغه چاند وسونه د ځایو ورکړي واندو سنه واپس ورنکړه.
په خوست ولایت کې پر اته دیر شو پروژو رغنیز کار پیل شوی دی.
میجی دولت نه ډیره وختونه لري چې میش په منطقه کې د غاسې سړکونه ویالې د غاسې نوره پرشي هر څه دي کنه دا وی جاړي دي د غاسې پته شوی دي کنه.
نور مطالب هم لرو او ردو ته را سره اوسئ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د سید بهروز د لری په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د 340 ساعتونو په مخه د یو لند مهاله اوربن خبر ورکړی دی. د وزارت په یو بیان کې ویل دي چې د نن ماخام ل شپږو بجو څخه د راتلونکو 340 ساعتونو لپاره پر لند مهاله اوربن موافقه شوه. نوریاس نوری چې دا موضوع تعقیب کړی دا د شیبا په استودیو کې را سره دی له نورو جزئیات سره. نوری صاحب مهرباني وکړئ وروستي تحولات څه دي؟
بلې تکل صاحب، مننه. اسلام آباد او د طالبانو حکومت او مننه چې دواړه لوري په اوربند سلا شوی دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت نن چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې د طالبانو په غوښتنه د پاکستان حکومت او د افغان طالبانو رژیم دواړه لوری په دې صلاح شول چې د نن چهارشنبه ماخام له شپږو بجو څخه د راتلونکو 340 ساعتونو لپاره د لنډ مهاله اوربند پریکړه وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هم د دې اوربند پخلی وکړ او په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې د پاکستاني اړخ په غوښتنه او اصرار به نن ماخام له 15 بجو څخه وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اوربند پلی شي. د هغه خبره حکومت هم خپل ټولو ځواکونو ته هدایت ورکوي چې وروسته له 15 بجو څخه تر هغه وخت چې د دې خبره چا تجاوز نه وکړي اوربند مراعات کړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت دغه راست په بیان کې ویلي چې په دې موده کې به دواړه خواوې د رغند خبرو اترو لاره د دې پیچلې خو حل کېدونکو مسلې لپاره د مثبت حل موندلو په مخه صادقانه هڅې کوي. د پاکستان حکومت د لنډ مهاله اوربند اعلان داسې مهال کوي چې دواړه لوري د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تازه نښتو د پیلېدو ملامتي پر یو بل اچوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي پاکستاني ځواکونو نن سهار په کندهار کې د افغانستان پر خاورې بیا برید وکړ چې په نتیجه کې لسګونو هیوادوالو ته مرګ ژوبله اوښتې. ښاغلي مجاهد نن چهارشنبه په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې پر سپین بولډک ولسوالۍ د پاکستاني ځواکونو په بریدونو کې تر 12 ملکي هیوادوال وژل شوي او لسلو زیات نور ټپیان دي. هغه ویلي چې په دغو بریدونو کې پاکستاني لوري له درنو او سپکو وسلو څخه کار اخیستی او افغان ځواکونه یې اړ کړل چې ورته ځواب ورکړي. د هغه خبره د افغان ځواکونو په ځوابي بریدونو کې ګن شمیر پاکستاني پوځیان وژل شوي او شمیر پوستي او تاسیسات یې ویجاړ شوي او وسلې او ټانکونه ترې ترلاسه شوي دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې بیا نن چهارشنبه په یو بیان کې ادعا کړې چې طالب ځواکونو په سپین بولډک په څلورو ځایونو کې حملې وکړې چې پاکستاني ځواکونو په اغیزمن ډول په شاوته مولې. پوځ ادعا کړې چې په ځوابي بریدونو کې له 15 تر 20 پورې افغان طالبان وژل شوي او یو زیات شمېر ټپیان دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله خونړۍ نښتې په کابل او پکتیکا کې د تېرې اونۍ له هوایي بریدونو چې د طالبانو حکومت هغه له خپل هوایي قلمرو څخه تېری وباله پیل شوې. نن بیا د کابل خاریان یوې زورورې چاودنې بیرولې دي. په ټولنیزو شبکو کې په خبرو شوو تصویرونو کې ښکاري چې د چاودنې په ځای کې اور لګېدلی او لوګي آسمان ته خېژي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې په کابل کې د تېلو په یوه ټانکر کې د اور له کبله چاودنه رامنځته شوې ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د ورستیو نښتو په اړه د نړیوالو خبرګونونو په ترڅ کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د افغانستان پاکستان په پوله د وسلوالو نښتو په نتیجه کې یو شمېر ملکانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې او د خلکو د بې ځایه کېدو راپورونو ته ژور اندېښنه ښکاره کړې ده. بنت نن چهارشنبه په خپله ایکس پاڼه کې له ټولو لورو غوښتي دي چې له عزمي زغم څخه کار واخلي، د ملکي وګړو ساتنه وکړي او نړیوال قانون ته غاړه کېږدي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویان مرستیال فرحان حق د پاکستاني ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ په پوله وروستیو نښتو ته اندېښنه ښکاره کړه او د دغه کړکیچ د سوله ییز حل غوښتنه یې وکړه.
ډېر زیاته مننه نوري صاحب. قدرمن اوریدونکو، د نوري صاحب په راپور کې مو واورېدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او پاکستان ترمنځ په وروستیو جګړو کې د اوربند اعلان کړی او ویلي دي چې دا اوربند به له نن ماښام شپږو بجو څخه چې دا د یولس دقیقې هم پې اوښتي دي پیل شي او د اته څلوېښتو ساعتونو لپاره به دوام وکړي. البته نن د ورځې په اوږدو کې د ډیرو سختو نښتو راپورونه ورکړل شوي وو. طالبانو او د سیمې یو شمیر اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دې نښتو کې ګڼو ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ادعا وکړه چې په دې نښتو کې د سپین بولدک دولس ولسي وګړي وژل شوي او تر سلو ډیر نور ټپیان دي، خو د کندهار د میرویس او زوی روغتون یو ډاکټر د نوم او غږ د نخ پرېدلو په شرط ازادۍ راډیو سره وویل چې د ازادۍ راډیو ته وویل وښي چې د جګړې له سیمې دوی ته تر دیرشو پورې مړي او نږدې سل ټپیان وروړل شوي دي چې ټول ولسي وګړي دي. د سپین بولدک د ویش بازار یو اوسیدونکي بیا ازادۍ راډیو ته وویل چې دا نښتې د سپین بولدک چمن دروازې ته نږدې نن سهار وختي په څلورو بجو پیل شوې او د ورځې تر یولسو بجو پورې دوام وکړ. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو په خبرونو کې تاسو ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د روان کړکیچ نور جزئیات د ازادۍ راډیو په خبرونو او د ازادۍ راډیو پر ویب پانو کې تعقیب کړئ. ازادۍ راډیو ډاٹ کام او ازادۍ راډیو ډاٹ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پانې پته ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. داسې مهال چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په تیرو څو ورځو کې سختې نښتې روانې وې، د پاکستان حکومت یو ځل بیا اعلان کړی چې د دې هیواد له هغو اتباعو سره به قانوني چلند وشي چې له بې اسناد افغان کډوالو سره په پاکستان کې د پاتې کېدو په برخه کې مرسته کوي. د پاکستان د کورنیو چارو مرستیال وزیر طلال چودري تازه په یو خبري غونډه کې ویلي هر هغه شخص یا اداره چې د کارموندنې یا د کرایي کورونو په برخه کې له اسنادو پرته افغان کډوالو سره مرسته وکړي مجرم ګڼل کیږي. پاکستان په بیلابیلو برخو کې یو شمیر افغان کډوال وایي چې له دې اعلان وروسته دوی ته د کورونو د مالکانو لخوا له کورونو نه د وتلو خبرداري ورکړل شوې ده.
د پاکستاني او د طالبان د حکومت د ځواکونو ترمنځ د ډیورن کرخې په اوږدو کې تر وروستۍ وسلوالو نښتو وروسته د پاکستان حکومت دغه کسانو په وړاندې د سختو اقداماتو خبرداري ورکړي چې په پاکستان کې لمیشتو افغان کډوالو سره همکاري کوي. د پاکستان حکومت یو نوې طرح اعلان کړي چې لمخې هغه پاکستاني اتباع چې بیا اسناد د افغانانو ته کار، کور او یا پناه ورکوي له سختو قانوني کړنو سره به مخ شي. د پاکستان د کورنیو چارو مرستیال وزیر طلال چودري تازه په یو خبري کانفرنس کې ویلي دغه ډول پاکستاني اتباع به د نویو قوانینو پر بنسټ مجرمان و پیژندل شي. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند په رسمي فیسبوک باندې خبره شوې ویډیو کې نوموړي ویلي چې دا اقدام د بیا اسناد افغان کډوالو د پیژندلو او د هیواد د ایستلو لپاره د ملي هڅو یو برخه ده. د پاکستان په بیلابیلو برخو کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې له دې اعلان وروسته دوی ته د کورونو د مالکانو لوري له کورونو نه د وتلو خبرداري ورکول شوې. د خیبر پختونخوا پاتک سیمه کې مشت افغان کډواله ارزو احمد زی وایي تازه ورته د کور مالک له کوره د وتلو خبرداري ورکړي او د کورونو نور مالکان هم افغان کډوالو ته کورونا په کرایه نه ورکوي.
زموږ ته کور مالک راغلی و او موږ ته یې له کوره د وتلو خبر راکړو. هغه ډېر جدي و او وی ویل چې باید په څلورو ورځو کې کور خالي کړي یا باید ویزه ولري. ما ترې وغوښتل چې د ویزې د ستونزې د حل تر وخته موږ ته وخت راکړي، ځکه اوسمهال د ویزې تمدید بند دی. باور وکړئ تر پرونه ز بل کور پسې ګرځم، خو هر چې د چلاړ شم او هغه پوښي چې ز افغان هم راته ویل کیږي چې افغانانو ته کورونه نه ورکو.
افغانستان ګفت ما به افغانان نمیتیم.
د پاکستان د سند ایالت په کراچۍ ښار کې میشت افغان کډوال حمید الله ازادي راډیو ته ویل،
د کراچۍ په ملر کې ډېر افغانان پراته وه، 200-300 کور پراته وه. هغه د مکان مالکان ګرد ورته ودرېدله چې تاسو باسي زی، بس هغه چاند وسونه د ځایو ورکړې وانډو سنه واپس ورنکړه، خو ځاینه باندې خالی کړه.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د میشتو افغانانو په خبره د روان کال د جولای له میاشتې وروسته حکومت د دوی د ویزو د تمدید پروسه تړلې چې لامل یې دوی د ډیپورټ له جبري ګواښ سره مخ شوي. له بل خوا د اکتوبر په 14 د پاکستان د حکومت له لوري یو لیک خپور شوی چې یوه کاپي ازادي راډیو ترلاسه کړي، پکې د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې د افغان کډوالو د 100 کمپونو د تړلو اعلان شوی او ویل شوي دي چې د دوی غیر منقول ملکیتونه به هم پاکستان حکومت ته وسپارل شي. له دې مخکې د سپتمبر په 15 په خیبر پختونخوا، پنجاب او بلوچستان لتونو کې د افغان کډوالو 14 کمپونه تړل شوی وو. په ورته وخت کې د ډان ورسپانی په ګډون یو شمیر پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې په پنجاب کې د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو دریم پړاو پیل شوی او شاوخوا 130 افغان کډوال تازه د ایستلو لپاره توقيف ځایونو ته لیږدول شوی دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر یونیچار ویلي، د روان کال له اپریل تر سپتمبر میاشتې پورې شاوخوا 15,450 افغانان له پاکستان ستانه شوي. دا په داسې حال کې ده چې د روان اکتوبر په 11 د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له نښتو وروسته پاکستان یو وار بیا خبرداری ورکړ چې په خپله خاوره کې به د افغان کډوالو په وړاندې قانوني اقدام وکړي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د اکتوبر په 12 د شپې ناوخته په خپل ایکسپانه په یو بیان کې لیکلي چې له افغانستان سره حالاتو کې بدلون راغلی او باید په پاکستان کې د افغان کډوالو حضور پای ته ورسول شي. د پاکستان او طالبانو ترمنځ تاوتریخوالی وروسته تر هغې زیات شو چې پاکستان د کابل هوایي حریم نقض کړ او د غرازی په پکتیکا کې هوایي بریدونه وکړل. له دې بریدونو وروسته طالب ځواکونو د ننګرهار، کونړ او کندهار په ګډون د ډیورن کرښې په اوږدو کې له پاکستاني ځواکونو سره نښتې وکړې چې دواړو لورو یو بل ته د درنو مرګژوبله د اړولو اداوې هم کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې پر ډیورن کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د جګړې له پیلېدو وروسته په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند موارد ډېر شوي دي او حتی د پاکستان د کورنیو چارو وزارت خلکو ته سپارښتنه کړې چې افغانانو ته د کورونه او کارونه نه ورکوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په کړکیچ کې پاتې کیږو. د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د ټولو وسلوالو ځواکونو ویاند اجمل عمر شینواری د شبه په مستقیمه اړیکه را سره دی او د اوربان موضوع سره څیړو. شینواری صاحب، مننه چې د مرکې لپاره بلنه مو منله. تازه مو خبر ترلاسه کړ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي د افغانستان په غوښتنه دوی له طالبانو له ځواکونو سره د 48 ساعتونو په مخه اوربان کړی چې تقریبا له 13 دقیقې هم له هغه نه تیری دي، له پیل نه تیری دي. اول خو لطفا دې ته ځواب وایي چې دا اوربند ستاسو په نظر له کوم ځای راغی، څنګه نافذ شو، لکه څنګه چې پاکستان وایي، آیا په رښتیا هم د پاکستان له لوري د افغانستان له لوري غوښتنه شوې او که کومه بله مسله ده؟ تاسو څه فکر کوئ؟
سلام په تاسو او قدرمنو اوریدونکو. تاسو ګورئ د خپل دغه د پاکستان دغه جګړه چې اوس یې پیل کړې ده او یا د مخکنۍ دغه جګړه د طالبانو سره یا د افغان ولس سره درلودله، دغه یو ډېره مرموزه جګړه ده. د دې جګړې هغه اصلي موخه هیڅ نه څرګندېږي. له دې نه موږ داسې یو پایله اخلو چې پاکستان بیا هم د تیر په څیر باندې خپلو هغه شریرو سیاستونو ته دوام ورکوي او د دې په خاطر چې خپله په ناورینو کې غرق ده، دغه ناورینو نه د راوتو لپاره ځان لپاره فرصت جوړوي. ولیکم نړیوال بدلونونه چې د نړۍ په کچه باندې را روان دي، زمونږ اټکل دا ده چې پاکستان نور خپل هغه موقف د لاسه ورکړی ده. په دې جوړ شو جګړو یا د دو د خپل کنټرول لاندې جګړو باندې به دو کوم څه تر لاسه نه کړي. د دویم بحث دا ده چې کوم د جګړه چې موږ وایو چې مرموزه، دا هم باید په ډاګه کړو چې ولې مرموزه ده. تاسو وګورئ دا کومه جګړه چې دوی کوي یا د هغوی ځواک چې دوی ګټه پورته کوي، دغه د متعارف جګړې دپاره یوه جګړه ده. په ټوله کې طالبان دومره واک او ځواک نه لري چې دوی د هوایي ځواک نه یا د دوی هغه کوم اهداف چې دي چې دوی د هوایي ځواک نه ګټه پورته کوي. په دې کې ځانګړي عملیات کوو چې هم دا د من نه وړلی شي داسې اهداف او نور استخباراتي او پرتفي عمليات کې هم نو دغه
سیاسي د زما بل پښتنه هم د پاندې موضوع زغورم لتاس نوړاندې پښتنه وکم چې د افغانستان او پاکستان پوځي ورتیاوي څومره دی او بل سره څومره توپیر لري. لطفا لمړی دې پښتنه ته ځواب راکړي چې آیا پرختیا هم دا اوربان د افغانستان په غوښتنه شوی او که پاکستان ځکه چې د طالبانو د حکومت وینځ زبی الله مجاهد وایي چې دا د مقابل لوري په غوښتنه شوی؟
تاسو وګورئ دغه خپل دغه د اوربان کلمه دلته استعمالیدل یا د اوربان کېدل دغه خپل تر اوسه پورې روښانه نه ده چې دغه جګړه د چاپ مقابل کې پیل شوی و او د چا سره اوربان کیږي. دا یعنی دا فکر چې تر اوسه پورې موږ دغه جګړې ته د مرموز نوم ورکو نو الاتی هم دغه چې دغه جګړې نه مشخص تعریف نه دی وړاندې شوی. دغه
تر درې ورځو کې پتیر دوه ورځو کې شنواره سره
وګوره هر جګړه ځانته یو تعریف لري، هر عملیات ځانته یو نوم لري، دا غي پلان گزارې د لپاره مثلا یو وخت ارتیاشت ده او په عیني ترتیب باندې اهم اهداف چې دا غي جګړې کې ټاکل کیږي چې ترلاسه شي وي کنه ترلاسه شي وي دا باید په ډاګه شي دا غي نو وروسته به کول شي چې په اوربند باندې سره خبري وکړي.
شنوره صاحب
د خبرې خاطر یو مرموز تاروکات دي
د جګړې دلیل خو تر یو حد پورې روښانه دی. د طالبانو حکومت وایي چې پاکستان د افغانستان پر پلازمینه کابل باندې هوایي تیرایو ک حریم نقص کړی افغانستان ترې وهده پورې مسله روښانه ده. نو د مرموزوالي خبره خو هڅه نه مطرح کیږي.
سوال دا دی مرموزوالي دغه د تکل څه د کوم هدف لپاره دغه عملیات تر سره
کیږي؟ خو ملي دي کنه پاکستان ملي دي چې دلته د پاکستاني طالبانو اډی دي او مونږ غواړو چې په غو باندې حمله وکړو. یعنی مسله دا ده چې د دواړو ترمنځ د جګړې اهداف ډیر زیات روښانه دي. سوال دا دی چې آیا کوم لوري ضعیف شوی چې اوربند غوړي کڅنګ؟
تاسو ګورئ دغه تاسو اټکل بدای ولې د تخصصي لحاظه او د پوځي لحاظه دغه جګړه مونږ ته تعریف شوی جګړه نه ده. جګړه مو خطر اوسه پورې ثابت نه ده. تاسو ګورئ د ټي ټي پی زواکونه یا کم تاروکات چې دولري دغه اکثرا د پاکستان په خوره کې دوی ولې د پاکستان په خوره کې خیر بیا د هوایي ځواک نه ګټه نه پورته کوي. دویم موږ چې وایو چې دغه باس سمنځ کې وګو چې د افغانستان حریم او د ملي حاکمیت دغه ځانته یو تعریف لري په نړیوالو قوانینو کې چې یو 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 هیواد چې د یو واکمه مشروع واکمنی ونه لري منګه هغه ته څنګه ویل شو چې هغه د یو هیواد د ولس نام لا ترکی
منګه
وزا خبره ده چې کو چې دغه عملیات د طالبانو په مقابل کې نه د افغانستان د ولس په مقابل کې یو برخه دغه برخه دغه ده چې پاکستان کوم څه چې کوي هغه نیمګړتیاوي چې طالبان لري دا غینه ګټه پورته کوي د ځان په خاطر باندې او د عملیات تر سره کوي.
ډیر مننه کلند دا هم وایي چې د دوړو خواو پوځي انډول څومره د لیوې د کین په کم وخت کې لطفا چې د خبرونه وخت په کمې دوه
اصلا دغه د انډول باسټ مترکیږي د پاکستان د پاوځ او د طالب ترمنځ اصلا د دومره لري واټن د پاندوال کې چې د پوځي لحاظ ایت مقایسه ور نه ده او په عین ترتیب باندې په دغه یو جګړه کې اصلا پاکستان د تارګان لري دا وایي ځواک تا پورته کوي.
تیر زیات مننه له تاسو نه قدرمن اوریدونکو د پرزیدلی جمهوریت نظام پر مهال د افغانستان د ټولو وسلوالو ځواکونو ویاند اجمل عمر شنوار یو چې لا ساده رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
نن د اکتوبر 15 د کلیوالو خځو نړیواله ورځ ده. د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې یو شمیر کلیوالي میرمنې چې د خپلو کورونو سرپرستانی دی وایي اقتصادي ډیر کمزور دی او د کور چلول او د بچیو لویول ورته ګران شوی دی.
وایي څلوري بچیان دی کونډه ده او نن سبا یې د ډېرې ګرانۍ له وجې د ژوند او حیاتي ماشین څرخ جوړه نه سره تاویږي. د هلمند ولایت د سنګین ولسوالي اوسیدونکې دا 28 کلنه میرمن چې نه غواړي د موضوع د اساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل:
زه یو خوند میرمن یم څلور ماشومان دې د اقتصاد سره ډېر ځي په دې کې ډېر کوم مشکلات دي هم درته ډېر ستونزې سره مخامخ یم. زه خایتي کوم د خپل اولاد او د کور په چنوم اما تاسو هم شته معلومات چې رانی به خیره ده نو در مشر زمین مریض دیره ده.
نن دو اکتوبر 15 د کلیوالو خزو نړیوال ورځ ده. دا ورځ په 2001 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي مجمع د یوه پریکړه لیک په خپرولو سره ونوموله، او په لومړي ځل په 2008 میلادي کال کې په رسمي ډول د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ولمانځل شوه. د دې ورځې د لمانځلو موخه په کلیوالو سیمو کې د کرنې، د خوړو د تولید، چاپیریال ساتنې او د بېوزلۍ د کمولو په برخه کې د ښځو د رول او ونډې ستاینه ده. خو د ننګرهار ولایت اوسیدونکي درې شپېته کلنه خورمنګوله چې درې زامن او دیارلس لمسیان لري وایي د دې ورځې په اړه په هېڅ هم نه پوهېږي. دا چې چرګان او چورګوړي ساتي هم ازادي راډیو ته وایي چې درې وخته ډوډۍ ته حیران دي.
په دې ورځ نه پوهېږم، پخوام چرګ او چورګوړی کولو ګزارم په کې ده، اوس نه کېږي، قیمتي ده زیاته، پولې د پټي کار هم اوس نشته، وچکالي ده، سړی هم بېکاره دي.
د فراه ولایت د پشتروت ولسوالۍ یوې اوسیدونکي چې مخکې د نجونو په یوه منځني ښوونځي کې د ښوونکي په توګه دنده ترسره کوله او د خپلې کلیوالې کورنۍ مالي ملاتړ یې کوو، وایي د طالبانو په بې ځلي راتګ سره وزګاره شوې او اوس یې کورنۍ جدي اقتصادي ستونزو سره مخ ده. دوی هم چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
مشکلات نور هم ډېر شوي دي، یعنی موږ کوم درمات نه لرو، نو اوس هم ژوند په قاز باندې مخته ځي. البته چې اوس په اوس وخت کې څوک چاته قرض هم نه ورکوي، نور څه نشته چې مصرف خپل روزمره ژوند نورمال تیر کړو.
د افغان ښځو شبکې مشر او د ښځو د حقونو فعال ترنم سیدي بیا وایي، پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته کلیوالو ښځو د ژوند ډېری هغه فرصتونه او ازادۍ له لاسه ورکړي چې په خبره مخکې درلودې. هغې وویل
به طور کلی میتونیم بگیم که مقایسه وضعیت زنان و روستا
په ټولیز ډول ویل شو چې د طالبانو له راتګ مخکې او وروسته د کلیوالو میرمنو پرتلیز وضعیت ښیي چې ازادۍ او فرصتونه ډېر کم شوي دي. مخکې د طالبانو د ښځو د اقتصادي او ښوونیز ان د سیاسي مشارکت امکان درلود، او په ټولو لکه ورزشي، هنري، ټولنیزو، سیاسي او اقتصادي برخو کې ښځو فعالیت درلود او ډېرې ښې مخته تللې. خو د طالبانو تر راتګ وروسته وضعیت ډېر بدل شوی. موږ پر ښځو د شدیدو محدود د ټولو شاهدانو یو چې د دوی ټولنې ژوند یې تر فشار لاندې راوستي دی،
زندگی اجتماعي زنان را تحت فشار قرار داده.
خود طالبانو حکومت په وار وارده کړی چې په دغه هیواد کې د نجونو او میرمنو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه دا چې افغانانو او نړیوالو ته د منلو نه ده. د یادونه ده چې په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته نه یوازې کلیوالي ښځې بلکې ښاري ښځې هم له ګڼو ستونزو په ځانګړي ډول اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د دې سره قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې ورستی راپور ته ځو. ځینې نور راپورونه پات شول چې د وخت د کموالي لکبلې نشو خبرولای. د اکتوبر په 14مه د خوست ولایت په 15 ولسوالیو کې د خلکو لپاره په 8 ډیر شو رغنیزو پروژو کارونه پیل شول. د ازادي رادیو خبريال نجيب الله الوخیل په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د خوست په 15 سرحدي ولسوالیو، تریزی، علیشیر، تڼیو، ګربزو، سپیری او ځاځی میدان ولسوالیو کې د اوبو، برېښنا، پوهنې، کلیوالي خدمتونو او کلیوالي سړکونو په بیلابیلو برخو کې د 8 شورغنیزو پروژو کار پیل شو چې ټول ور باندې 140 میلیونه افغانۍ لګښت کیږي او 4 به د 3 میاشتو په موده کې سر ته ورسیږي. د سرحدونو چارو وزارت معین مولوي محمد اسماعیل غزنوي وویل
دوستي مو پروژه په ولایتو کې عملا پیل دي، او خوست کې نن شاهدان یو ورسته کې به هغه رسمي سرحدات ته د افغانستان هم اوغیتم دا پروژه رسیږي، او هغه محروم ولسونه ته ان شاء الله دغه سرحدي خدمات او یا په ډورن کرخه پراته ولسونه دي لپاره ټولو ته رسیږي په سراسر د ټول هیواد.
په سرحدي ولسوالۍ ګربزو کې کوم ځای چې په بیلابیلو برخو کې د 8 پروژو د کار د پیل ډلې پرانیسته وشوه، له هغو ولسوالیو ده چې تر ډېره خلکو او کرنیزو ځمکو ته د سیلابي اوبو ګواښ متوجه دی. د ګربز یو اوسیدونکي شاکر الله وویل
یو دانه چې موږ دغه ځمکه موږ په دغه ویله باندې پڼه کې، بلکې شخصي ځمکه موږ زموږ نه کورونه جوړل سیلابونه لامل دا کامرون کړي دا سنوره ساسون زشتا په زموږ په منطقه کې.
د خوست اوسیدونکو وایي په تیر کې ډیری سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکو لپاره د ژوند اساسي اړتیاو د برابرولو په برخو کې د پام وړ کار نه دی شوی، او اوس هم په بیلابیلو برخو کې لستونزو کړيږي. د ګربز ولسوالۍ یو بل اوسیدونکو نور محمد وایي
میجه دولت نه ډیره وختنه لري، خواهش لري کنه چې مش په منطقه کې د غاسې سړکونه ویلې د غاسې نوره پرشي ارڅ دي کنه دا وی جاړي دي د غاسه پته شوی دي کنه ای سفرامیک تکین داسه کور نه دا شوی چې میجو وی چې دا کور داسه جوړ.
یاد دیوی په تیرو دوه لسیزو کې د خوست ریزی علی شیر باک او سپیره سرحدی ولسوالی همدارنګه صبری مساخل او قلندر هغه سیمه وي چې د امنیتي ګواښونو له کبله پکې خلکو لپاره د اړتیا وړ پروژې نه دی پلی شوي.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له اتنیمو تر نهو بجو خبريږي.
زموږ راګله ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو د دې خبرونه راپورونه هم دومره په دوه منې مای کې تاسو د درسي ساعت د پروګرام اوریدو ته راوبلم.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اوس بل احمد شپانی رجی بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم له احترامات مې قبول کړئ کډر مونږ وکړلی سکون کو زبرې شغه خار یو زربې هم تاسو ټول تشرف بس مې ماده یو لسم ټولګي جغرافي مزمن ول سم لسته هله د چې تاسو ټول کډر مونږ وکړلی سکون کې برات روغ چور صحت مند او سیر یو د سیاچ ام بم پتن می درنه سکون کو د سیس مې لسته سو دی ول سم ټولګي جغرافي مزمن ول سم لسته نو هله د چې تاسو ټول بده چې لري لسته نه پخراو د کې ټول سره ذکر او سیر یو نو لسته چمتو والی بل دی قدر مونږ زكون کوم چې لدین چې زستاس د نن ورځې نو لوس پیل کان تاسو ټول خوښ زكون کې باید خپل ځانو سره خپل کتاب کتابچه او قلمونه ولري تر څو کولی شئ د نن ورځې د لوس مهم نقاط خپل کتابچو کې د تل پسې خپل ځانو سره نور کړی درنه خوښ زكون کوز مونږ تاسو د نن ورځې د ولسم لوس درسي اهداف کوم چې نن ورځې مونږ تاسو په لوس کول ولو عبارت دی له لمړی کرنه دویم کرنې سیستمونه دریم د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې د کرنیز تولیداتو د بیلابیل ډولونو اندازه دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ موږ تاسو په لوست کول ولو په حق لبه په بشپړ ډول سره معلومات لاسته راوړو نو هله ده چې تاسو ټول کډر مونږ کوم کې د لوست لپاره پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ وروسته کوم کوس هم د خپل نوې لوست پر لور باندې راګرځو زموږ تاسو ته نن ورځې په نوې لوست کې لمړنۍ موضوع کرنه او د هغې نوې لارې چاټ دي نن ورځ موږ تاسو کرنه او پیژنو او د هغې د نوې لارو چارو سره به آشنا شو کله موږ ځکه کوم کله څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو کرنه د انسان د لمړنۍ ډول فعالیتونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د انسان ورځنی ژي ارتیاوي قرباني پر کیږي انسانانو به د خپل ارتیاوو د پرکول لپاره لکه هغه خوراکي شان او خوراکي توکي به سشاک او پوشاک لپاره د ژوند پر مخ د بیولو لپاره د وسایلو او د سون توکو د چمتو کولو لپاره په طبيعي چاپريال پوری کوم چې مربوط ده شان و د کرنی او ساعت څخه به استفاده کوله او خپل ورځنی اړتیاوی د کرنی په وسه سره سرته رسولې چې په دې لړی کې کرنه د انسانانو تر ټولو لوی اړتیا له جملو څخه شمېر کیږي نو له همدې عمل څخه بشر د ټولنې تل طبيعي چاپريال د ونې په بدلون او تولید لاس پر کې وي تر څو انسان د خاوري طبيعي او غور او هوا او بو او هوا او د خپل ځواک او نورو امکاناتو لکه ته هم کرل سری بانکی او کرنیز وسایل څخه کار اخیستل سره لډیر په خاص څخه کرنیز چاره په بیل بیل بڼه سره مخ ته یوسي د دې تر څنګ کډر مونږ غواړو لیز کون کو سره د دې چې په پرمختللو کرنیز لارې چارې ستاسو سره خلک وکول سي چې هغه پرمختللو او اسري تخنیکونو په وسیله سره کرنیز چارو ته هم پرمختګ ورکړي یعنی کڅه هم په خو وختونه کې کرنه چې و په خپل د غویو په واسطه یې هم د سروي په واسطه سره به سرته رسول کېدل خو په اوس وختونه کې نوي سیستمونه نوي ټکنالوژي په پالیت باندې پیل کړی دي چې دغه د کرنی په بخش کې کار ترې اخیستلې لا هم د پرمختګ لامل ګرځي د لیبی او لای هم د کرنی په محصولاته کې پر اختیار واستلې ده نو کدر مونږ وګللی چې کوم کوم مرکز وایي نه سوچې دوه ډول مرکز او کرنی سیستمونه لري یو وی دودیس کرنی سیستمونه دي او بلې هم عصري یا هم تجارتي کرنیز سیستمونه دي چې لومړی موږ تاسو دودیز یا هم انانوي سیستمونه پیژنو چې انانوي یا هم دودیز سیستمونه په کرنیز سیستم کې د انساني ځواک او ورسته پاتې لومړني وسایلو څخه د کار اخیستل کیږي کوم چې نوبتي کرنه د سرویو درمو ساتنه او د اسیا په جنوب ختیځ کې د مرتوبو سیمو کې د ورجو کرل د هغه مثالونو له جملو څخه شمېر کیږي په دغه ډول سره کوم کرنیز سیستم چې دی په دې تولید اندازه چې د اقتصاد کې ډیره ګټه لري او د اقتصاد په پراختیا کې مهم رول لوبولي. او کوم کرنیز محصولات چې موږ تاسو ترې ترلاسه کوو یوازې د بزګر د کورنۍ اړتیاوي نه پوره کوي، بلکې د دې ترڅنګ یو څه اندازه بازار ته وړاندې کوي او د هغه په مقابل کې خپل ځان ته نقدي پیسې ترلاسه کوي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پر موږ تاسو دودی سیستم وپیژندئ چې دودی سیستم په خپلو په کورونو کې سرته رسول کېږي، د څارویو په واسطه سره سرته رسول کېږي چې دا زموږ تاسو یو کلتوري بڼه ده. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو کلتوري یا هم تجارتي یا هم میکانیزم سیستم په حق معلومات ولولو چې دا میکانیزم یا هم کلتوري کوم سیستم جدي دا په ډول سره دی. په دغه سیستم کې کدر مونږ زده کوونکو د کرنې د پرمختللو لارو چارو او نور وسایلو لکه تراکتور چې موږ تاسو ټریکټر ورته وایو او هم چنان کمپین اصلاح شو تخمونونو همدارنګ کیمیاوي سرې څخه کار اخیستل کیږي چې دا ټوله په عصري توګه سره سمبال اوسي، یعنی کرنیزي کارمنده پراخه وي او د تولید اندازه پکښې کې پراوي. همدارنګه د کرنیزو تولیداتو کوم توکي چې دي دغه تولید د صادراتو او د خرڅولو لپاره وي. نوموړي پرمختللي سیستم معمولا په صنعتي او پرمختللو هیوادونو کې ترسره کیږي او موږ تاسو په هغو ځایونو کې لیدلې سو. په تیرې بیا موږ تاسو ویلې سو چې په کوم سیمو کې چې دغه ټکنالوژي سیستم ډیر زیات موجود وي، په هغو سیمو کې د دغه سیستم څخه په زیاته او پراخه کچه سره ګټه اخیستل کیږي. همدارنګه قدر مونږ زده کوونکو، لدې عمل چې د نړۍ نفوس په تیر بیا په مختللي او کرنیزو هیوادونو کې مخ پر زیاتېدو سره دی، ځکه په هغه سیمو کې چې کوم اقلیمي شرایط موجود وو چې هغوی د مدیترانۍ هغه ښه اقلیم ولري او همچنان د دې ترڅنګ د هغوی آب و هوا لمدبل واوسیږي، د هغوی اقلیم ښه منظم واوسیږي، نو په هغه سیمو کې ملمداره خبره ده چې دغو سیمو کې به کرنه هم زیاتیږي او د هغه په چارو کې به پرمختګ راځي او د هغو د ساتنې دپاره به خلک کار سرته رسوي. نو موږ ویلی سو چې دغه غوښتنې چې انسانان په خپل ژوند کې لري، مثلا د خپل ژوند ورځنیز اړتیاوې پوره کول، دغه غوښتنې د کرنې نوې لارې چارې چاپریال ساتنې سره یوځای کوي چې وروسته بیا کرنه موږ تاسو ته دوامداره کار شوي او له خاورو اوبو څخه معقول او غوره استفاده باید موږ تاسو وکړو، ځکه خاوره او اوبه چې دي زموږ تاسو د ژوند یو له مهمو منبعو له جملو څخه شمېرل کېږي، خصوصا اوبه زموږ تاسو د ژوند یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې نه یوازې موږ تاسو کرنه ور باندې ولاړ ده، بلکې زموږ تاسو د انسانانو او سروي او حیواناتو ژوند ور باندې ولاړ دي. موږ ویل سو خاوره چې د اونو بوټو د کرلو لپاره ځانګړي ارزښت لري، یعنی هغه خاوره چې زموږ تاسو د اونو او بوټو لپاره ځانګړي ارزښت لري، نو د هغه لپاره پرمختللي کارونه سرته رسول کیږي، یعنی باید له شوریدلو ویجاړېدو او شنډ کېدو څخه باید موږ تاسو وساتو، هغوی ته پر خپل وخت باندې اوبه ورکو او د کرنیز سیستم لپاره آماده کړو. نو باید د هغې د کارخانتیا لپاره هم چنان موږ تاسو تدابیر ونیسو او پر پرمختیایي هیوادونو کې باید د ځنګلونو د پرې کولو او د خاورې ساتنه ښه مخې ونیول سي او لا هم په دې کې پیشرفت راسي او هیله ده چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې همداسې پیشرفت هم رامنځته شي. نو باید موږ تاسو د اوبو خواړو او له تخنیک سره شو وسیږو، تر څو وکولی سو پراتونکو وختونو کې د خپل خور یا هم ورور سره مرسته او همکاري وکړو. د دې ترڅنګ که درمونه وګلالي زده کوونکو، موږ وایو چې کرنه یو نوې لاره همدا ده چې د اوبو څخه غوره استفاده وشي، یعنی که چېرې موږ تاسو غواړو کرنیز حاصلات مو زیات سي، د ځمکې خړوبول مو زیات سي، نو موږ تاسو باید له اوبو څخه ښه استفاده وکړو، له اضافي اسراف څخه یې ډډه وکړو. او هغه هیوادونه چې د هغو کرنیز او اوبو پورې تړلی موجود و اوسیږي، یعنی د هغوی سره پیوند و اوسیږي، نو د اوبو له کمښت سره مخامخ دي، نو هڅه کوي چې د اوبو څخه اغېزمنه ګټه واخلي او د هغو په پای استفاده سره وکولی سي چې خپل د اقتصاد په پیاوړتیا کې پرمختګ وکړي. نو موږ ښه مثال چې ویل سو قطر دی چې په یو بل نامه لیکنو کې د اوبو رسول دي چې موږ تاسو په تیرو لستونو کې په هکله معلومات ترلاسه کړله او په هکله باندې په مکمل ډول سره وپوهېدلو. نو اوس هم درنو زده کوونکو، د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د نړۍ د پرمختللو هیوادونو کې د کرنیزو تولیداتو د بیلابیل ډولونو اندازې په هکله معلومات ولرو. چې د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې د کرنیزو تولیداتو بیلابیل ډولونو اندازه په سره ول سره ده. ورځ د کوونکو، موږ تاسو ویلی سو کله چې په 2015 میلادي کال کې د نړۍ په سطح باندې سروی وسوله نو زیات شمیر تولیدات چې و به هغه د غنمو تولیدات و چې په سلو کې 15.9 په چین کې تولید شوي وه او له هغه څخه وروسته بیا په ترتیب سره په سلو کې 12.5 په هند کې او په سلو کې بیا 9.1 د امریکا په متحده ایالاتو کې په سلو کې 8.5 په روسیې کې او په سلو کې 15.9 په فرانسې کې او په سلو کې 4.1 په کاناډا کې د دې تر څنګ په سلو کې 3.8 په استرالیا کې او په سلو کې 2.2 غنم په دغه کال کې د نړۍ په نور هیوادونو کې پورې مربوط وه یا هم پر هغو پورې اړه درلودله چې دومره غوره حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېدي چې د وروجو، جوارو، کچالو او د غوښې تولیدات په ټوله نړۍ کې شول سوي دي او د دوی څخه استفاده کېږي او یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو قدرمنو زده کوونکو، موږ تاسو ویلی سو د زمرو تاسو په ژوند کې یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. کوم چې موږ تاسو د دې په هکله هم معلومات لاسته راوړل چې له چین څخه وروسته په تدریب سره په سلو کې 12.5 او په هندوستان کې بیا 9.1 د امریکا په متحده ایالاتو کې موجود دي. کوم چې د دې څخه په ښه او ستراتیژیک سیستم په توګه سره ګټه ترې اخیستل کېږي او دغه سیمې چې دي د نړۍ په پرمختللو هېوادونو کې د کرنیزو تولیداتو د بېلابېلو ډولونو د اندازې څخه عبارت دي. کوم چې موږ تاسو نن ورځ په لوست کې ولوستل. همدارنګه قدرمنو وګړي، زده کوونکو، تاسو ته په کتاب کې 113 صفحه کې په معلومدار توګه سره دغه ټولې ځمکې نشانې کړې دي. هغه کرنیز حاصلات نمونې تاسو ته قسمې او هم چې نن د دې تر څنګ د هغوی اندازې تاسو ته په نښه کړې ده. لومړنی جدول کې موږ تاسو وایو په لومړي کې موږ تاسو ته سره کړې دي. په لومړي برخه کې موږ تاسو ته دوه شکلونه راکړې دي چې په هغو شکلونو کې، البته درې شکلونه راکړې دي چې هغو شکلونو کې د جیم په شکل کې په نړۍ کې د جوارو تولید په 2015 کال کې، یعنی دغه ټوله تولیدات څومره وه او د دې سلنه څومره وه. په امریکا متحده ایالاتو کې د دې سلنه 3.3 و، په چین کې 9.1 و، په برازیل کې 15.0 و، په مکسیکو کې 3.0 و، په ارجنټین کې 2.8 او هم چینان د دې تر څنګ په فرانسې کې 1.9 په اندونیزیا کې او 1.5 هم چې نن سهیلي افریقا عینن د اندونیزیا په سیر باندې دی، هم د هغه ډول ده. همدارنګ د دې تر څنګ بیرته ایټالیا ته راځو. ایټالیا مکمل چې دی 15، البته 1.5 په شاوخوا کې دي او نور هیوادونه هم د دې په شمار کې راځي. نو د دې تر څنګ موږ تاسو ته په دغه جدول کې بل هم د کوم انځورونه چې موږ تاسو ته په نښه کړی دی، بل په نړۍ کې د غوښې تولیدات په 2015 میلادي کال کې د هغوی شمیر څنګه وو او د هغوی سلن څنګه وو. دا به تاسو ټول که درمن زده کوونکي په خپل کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کړئ او هر یو ته به یې د خپل ځانه څخه ځواب ولیکئ. بل هم د دې تر څنګ اخیرنی شي دی په نړۍ کې د کچالو یا هم پټاټي چې موږ تاسو ته وایي د کچالو تولیدات چې په 2015 کال کې یا هم په 2015 کال کې تولید شوی و، چې دا د هیوا تولیدات سلنه او فیصدي څومره ده، چې هغه کې هم بیرته چین، روسیه، اوکرين، امریکا متحده ایالات، المان، پولند، بلابل روسیه، سپینه روسیه، هایلند، فرانس او نور هیوادونه پکې کې شامل دي چې د دې برخې کې کار کوي او دا یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېر کیږي. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې تر دې دم پر تاسو معلومات ترلاسه کړي وو. اوسېږئ او څه پوسیو اوسېږئ او سم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې ستاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده، ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده درې سوالونه دي چې هر سوال به تاسو په خپل کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کوئ او هر سوال ته به مطابق ځواب په خپل کتابچو کې ورکوئ. سوالونه قدرمنو زده کوونکو تکراروم. لومړنی سوال، کرنیز تولیدات تشریح کړئ. یعنی نن ورځ موږ تاسو کرنیز تولیدات وپېژندل چې کرنه څه ته ویل کېږي او دا تولیدات کوم ډول تولیدات ته ویل کېږي. دویم سوال، د افغانستان د کرنیز تولیدات شریک بعد دي، دا ستاسو خپل نظر دی. تاسو خپل افغانستان تولیدات ته وګورئ، هم هغه کرنیز تولیدات چې دي سرته رسوي، دغه عاید ته وګورئ، وګورئ چې عاید لري دغه تولیدات شریک او کنه. درین تجارتی سیستم تشریح، یعنی په کرنه کې یا هم کرنیز محصولاتی سیمو کې تجارتی سیستم تشریح کی، چې دا څه ډول سیستم دی او څنګه موږ تاسو ترې استفاده کولای شو. نور نو قدرمنو وګړي، زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې تاسو یو څه ترلاسه کړي وو چې یو پیسو باندې کوسي وو اوسېږي. تر بل داسې درس پر چې تاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، دا په ما ښه وخت ولري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کله و احترامات می قبول کی کتر من اوګل رئیس کون کو زبرشنا غم فار یوزر به هم تاسو ټول ته شرع غلاس پای ماده دولسم ټولګي جغرافي مزمن دولسم لسته هله د چ تاسو ټول کتر من اوګل رئیس کون کی برات رو جوړ صحت مند هو سری د صحت چم بم پتن می ترنه زکون کو داسه مر تاسو د دولسم ټولګي جغرافي مزمن دولسم لسته نه هله لرم چې د تیر ورځې لسته نه به تاسو ټول د خپل ځان سره په شته کوم مطالعه کړی او سری او یو څه معلومات مو ذکر او سری خو زکون کو مخله دین چې زاستاس ده نژنه ویلوس پر کتاب تاسو ټول درنه زده کوئ چې باید خپل ځان سره د دولسم ټولګي جغرافي مضمون کتاب کتابچه او قلمونه ولري تر څو وکولی شئ د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچه کې له ځان سره نوٹ کړئ. خدای مونږ زده کوئ کوس هم د خپل نوی لوست پر لور باندې راګرځو. زموږ تاسو د نن ورځې دولسم لوست کې درسي اهداف هم موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو ولولو عبارت دی له لمړی د نړۍ مهم دینونو په حق لسه پوهیږئ، دویم د اسلام د سپیشلی دین په اړه معلومات، دریم د مسیحیت د دین په اړه څه پوهیږئ. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو ولولو کبلولو او د توغو موضوعګانو په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هله لرم چې تاسو ټول قدر منځ کوون کې د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. پروز د کون کو د لوست پای په شبو کې لمړی موږ تاسو د نړۍ د مهمو دینونو په حق له معلومات ترلاسه کړو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، دین د انسانانو د فرهنګ ډیر مهم عنصرونه له جمله څخه شمیرل کیږي چې هر یو دین په یو ټاکلي ځای کې منځ ته راغلي دي او ورسته بیا د هغه څخه په نورو سیمو کې خپور شوی دي. نو دینونه معمولا د سیاسي، نژادي او ژبني او اقتصادي سرحدونو څخه اوړي او د نفوس ساحه پورې مربوط دي. نو موږ ویل چې دینونه او پیروان د هغوی د عقیدې له مخې څخه ورسو برخو باندې ویشل شوي دي چې درې مهمې برخې لري چې د هغوی له جملو څخه لومړنۍ برخه چې ده د انیمیزم د دین په نامه سره یادیږي، چې انیمیزم یا هم د طبیعي پدیدو د عقیدو پیروان دي. دغه انیمیزم یا هم د طبیعي پدیدو عقیدان د انسانان لومړنیو او اولینو دینونو له جملو څخه ګڼل کیږي چې د دې دین پیروان وایي چې ټول شان چې په دغه دنیا کې پراته دي، یعنی ټول کائنات چې دي جمادات الروح لري، یعنی ټول کائنات چې خپل ځان ته روح لري، چې د دین پیروان په تیر وختونو کې او بیا په تیر له تاریخي دورې څخه مخکې د طبيعي او همدارنګه بیا حیرانونکي خارق العاده شان او په دې توګه خدایګي خاصیت قایل ورکړي دي چې دی وایي دغه برېښنا یا هم برق چې دی یا هم دغه تالاند چې دی دغه کومه روشنايي او توپانونه او برانونه چې دی دغه ټول د ماروي طبیعت یا هم قدرت په صفات سره پیژندل شوی دي. او دغه دین اوس په کتبي یا هم بیباني او لیرو پروتو ځنګلي سیمو کې موجود دي چې تورپوستي او ژرپوستي خلک د دغه دین پیروي کوي. یعنی دی ټول هر قدرت چې الله تعالی په دې نړۍ کې پیدا کړی دی هغه ته یې د روح نوم ورکړی دی او هم چنان دی ویلي دی چې هر قدرت خپل ځان د جلا خدای لري. د دې ترڅنګ که درمنځ ځکون کو دویمه برخه کې د ارباب النو د اكيدې پیروان دي. دغه د ارباب النو اكيدې پیروان چې دي دوی په دې باور او عقیده دي چې هر حادثه او په دې د خپل ځان ته جلا خدای لري. یعنی په دې دنیا کې چې هر ډول حادثه کوم واقع پیښ شي هغه حادثه خپل ځان ته جلا خدای لري. دغه دین چې دي درنو ځکون کو د یونان له مدنیت څخه پیل شو دي او د روم د مدنیت په وخت کې اعلی درجه ته ورسېدي چې د اور غورځونکې آتشفشانې د خدای په نامه سره یادوي. همدارنګه برېښنا او تالاند یې خدای په نامه سره یادو، د سمندرون سمندري خدای نوم یې ورکړو، ستورو او د سنورو باران او د سنورو شانته د خدای نوم ورکړو چې دی به ورته عبادت وکوي. دریم چې دی په نړۍ کې د مهمو دینونو له جملو څخه د آسماني دینونو پیروان دي. دغه دینونه زیاتره د اخلاقي اړخ لري چې د خدای جل جلاله عبادت ته زیاته پاملرنه کړې دي، وزنی خالق تعالی ته زیاته پاملرنه کړې ده چې د هغې د لښونې لپاره بیلابیل پیغمبران هم ورو تاسو سره لیږلي دي، لکه يهوديت، مسیحیت او اسلام کې د ټول کامل دین چې دی یو له مهمو دینونو له جملو څخه د اسلام مقدس دین دی چې د هر دین چې دی خپل ځان ته جلا رخصتي لري. هر دین بیلابیل قانون او قواعد لري. نو لکه څنګه چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د اسلام مقدس دین دی، نو زموږ ستاسو د رخصتي ورځ چې د جمعې ورځ نه په عیسویت دین کې چې بیا عیسوي دین دی، دغه د رخصتي ورځ د یکشنبه ورځ دی. نو په اسلامي سیمو کې د معماری ځانګړتیاوي سب شتون لري چې ځانګړي سیمې یې جماعتونه پکې جوړ شوي دي، رقوانه ده، همدارنګه مینارونه او ګنبدې پکې جوړ شوی دي. په اسلامي هوادونو کې دغه زمرد تاسو ځانګړي سبګ هم تکلار ده چې دا به په عیسوي دین کې نه لیدل کیږي. نو درنه زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو مختلف دینونه په نړۍ کې وپیژندل. اوس هم راځو د اسلام مقدس دین پیژنو. چې د اسلام مقدس دین کله او څنګه خپور شو په نړۍ کې. خو زه کوم کو د اسلام مقدس دین د الهي وحدانیت او ټولنیز عدالت پر بنسټ ولاړ دینونو له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې په 40 کلنۍ کې په غار حرا کې نظر شو دي او وروسته په مقام اعظم کې انسانان ته وړاندې شو دي او انسانان یې ټول د یو اسلام مقدس دین ته رابلل دي. دا دین چې دی په ټول نړۍ کې خپور دي، کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له مکه معظمې څخه مدینې منورې ته هجرت وکړه، له هغه څخه وروسته د اسلام مقدس دین په ډیره چټکۍ سره په ټول نړۍ کې خپور شو او ختیځ او لویدیځ افکار یې زیاتې دایمي اغیزې وکړلې چې په دغو سیمو کې په لنډ وخت کې خپور شو. زیاتره خلک د قناعت او شوالي له مخې څخه اسلام ومنه او نور یې هم اسلام ته دعوت کړل. کوم کسان چې به اسلام راوړي هغوی به نور کسان هم اسلام مقدس دین ته دعوت کول او په اسلام مقدس دین باندې به مشرب کول. نن ورځ درنو زده کوونکو مسلمانان د ځمکې په پراخه ساحه کې استوګن دي چې تقریبا د نړۍ د نفوسو 15 برخه مسلمانان شمیرل کیږي او د آسیا لوی وچه نړۍ مسلمانان د استوګنې لمړنۍ سیمه ده چې د دې لوی وچه اسلامي هیوادونو په منځني ختیځ او منځني آسیا کې جنوب او جنوب ختیځ آسیا کې پراته دي او موقعیت لري. د اسلام دغه د اسلامي هیوادونو خاورې چې د پراختیا چې د 15 میلیونه کیلومتره مربع او نفوس یې د آسیا د لوی وچې د نفوس دریمه برخه جوړوي چې په آسیا کې 20 هیوادونه وګړي مسلمانان دي او 13 هیوادونه رسمي ډول سره د اسلام مقدس دین پیروي کوي او په رسمي ډول سره اسلام مقدس دین پیرویان دي. همدارنګه درنو زده کوونکو، دغه دینونه چې دي د اسلام د نړۍ د هیوادونو د اقتصاد او د نفوسو له پلوه څخه یو ډول نه دي، خو په ځینو ځایونو په ځینو کارونو کې ګډې موخې لري چې د اسلام زیات اسلامي کوم زیات هیوادونه چې دي د تربیې منابعو له مخې څخه لکه نیت، ډبرو سکاره، ګاز او داس نورو، مسو او سپینزرو او سروزرو او داس نورو له پلوه څخه ډېر شتمنو هیوادونو له جملو څخه شمېر کیږي چې د نړۍ 15.5% د نفتو زیرمې د پاریس په خلیج کې او په عرب خلیج کې نتیجه چې د همدغه سرچینو د شتون له مخې څخه د نړۍ استمرارګرانو د پام وړ ګرځېدلې دي او دغه خلک غواړي تر څو همدغه سیمه ته کوچ وکړي یا همدغه سیمه تر خپل استمرار لاندې راوړي تر څو د هغوی د طبیعي منابعو څخه ګټه واخلي. نو په همدې دلیل سره ځینې اسلامي هیوادونه د خپل طبیعي منابعو څخه ګټه نشي اخیستلی. ترنو سکون کو همدارنګه د لوس په دې برخه کې تاسو ته یو په کتاب کې یو جدول درکړی دی چې دغه جدول د مخې څخه په 2000 میلادي کال کې د اسرائیل مخې څخه په اسلامي هیوادونو سلنې مراد تاسو ته پنه شکړی دی او د هغوی نمونه مراد تاسو ته راکړی دی. تاسو کولای شئ چې د هغه شمیرنې په مطابق سره چې مراد تاسو ته 50 هیوادونه چې اسلامي هیوادونو دي د هغوی نمونه د هغوی د مسلمانانو شمیر په سلنه کې او رسمي دیني مرافتاسو ته پنه شکړې دي چې د هغوی جمهور څخه لمړنۍ هیواد افغانستان دی چې 99.5% شمیر کسان مسلمانان پکې ژوند کوي چې د رسمي دیني اسلام دین دي. همدارنګه اردن دوم هیواد دی چې 3.5% کسان د مسلمانانو شمیر دی پکې کې چې رسمي دیني اسلام دي. همدارنګه ازبکستان، انډونیزیا، امارات، متحده عرب، همدارنګه ایران، بحرین، دا ټول، بنگلاديش، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، پاکستان، سوریه، فلسطین، قزاقستان، قرغزستان، قطر او داس نو ټول هیوادونه دي چې تر 500 پر شمیرې لري. تاسو کولای شئ چې همدغه جدول په ترتیب سره خپل ځانو سره مطالعه کړئ او د مسلمانانو شمیر په دوه هیوادونو کې ولولئ. نظرونه زکون کو تر دې دم پرې موږ تاسو د اسلام مقدس دین په حق معلومات لاس تر وړو وسهم تر اوس په دې برخه کې د مسیحیت د دین په اړه معلومات لاس تر وړو چې د مسیحیت دین څه ته وایي او د دې څخه موږ تاسو مطلب څه دي. مسیحیت دین چې د ایسویت د دین په نامه سره هم یادېږي، ایسویت د اسما د آسماني نړیوالو دینونو له جملو څخه دی چې زیات پیروان لري، په زیاته کچه سره په نړۍ کې خپور هیوادونو دینونو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو سکون کوم چې ویلې شو چې د ایسویت د دین چری زیات شمیر پیرامین لري چې د لومړی میلادي پیړۍ په لومړی کې سرګند سعودي او د دویم میلادي پیړۍ په پای کې په ډیره چټکۍ سره پرختیا موندلې ده. دغه دین چې درنو سکون کو د حضرت عیسی علی السلام بنی مریم په واسطه سره چې حضرت عیسی علی السلام بنی مریم زوی وو، نو په همدې خاطر سره پلار یې نه درلودې، په همدې خاطر سره د عیسی بنی مریم په نوم سره یې سعودي. نو دغه دین په فلسطین کې خلکو ته ور وپیژندل شو او په لنډه مده کې ډیر زیات شمیر پیرامین پیدا کړل چې پیدایشت په حق یې ډیری نظریه راغلي دي، اندا چې ځینې یې هغه د اولوهیت په درجه کې هم ګوري چې له همدې عمل څخه نن ورځ د عیسویت د توحید څخه منحرف شوي او شرکونه او داسې نور زیات حرفات هم پکې ځای نیولې دي. نو د دې تر څنګ موږ ویلی سو حضرت عیسی علیه السلام د بني اسرائیلو په انبیاو کې وروستنی پیغمبر دی چې د حضرت عیسی علیه السلام او حضرت محمد صلی الله علیه السلام د پیدایش ترمنځ بل پیغمبر نه دی رالېږل شوی. د حضرت عیسی علیه السلام د حضرت محمد صلی الله علیه السلام په منځ کې بل پیغمبر نشته. نو حضرت عیسی علیه السلام په خپل ژوند کې هیڅکله هم واده نه دی کړی او نه یې هم د استوګنې لپاره کوم کور او ځای جوړ کړی وو، چې د مسیحیت دین د لومړنیو کسانو له جملو څخه شمېر کېږي چې په هغه وخت کې 316 څخه بیا تر 302 میلیارد کلونو پورې رسمي دین او کلیسا د روم امپراتوري حکومت د مستقیم نظارت لاندې و، چې دغه امپراتوري هلته وجود درلوده. نو موږ ویلی سو درنو ځکونکو د عیسویت دین چې دی 250 مذهبي فرقو باندې ویشل شوی دی، چې له هغې له جملې څخه یې درې لوی برخې چې دي هغه لومړنۍ د کاتولیک برخه ده، یا هم کاتولیک مذهب پیرویان دي چې دغه کاتولیک دین چې دی په خپله د کلي او عمومي په معنا سره دی چې زیات شمېر کسان یې د عیسویت د دین ده د دغه دین پیرویان دي. دویم یې په خپله د اورتودکس کسان دي چې د اورتودکس مذهب پیرویان دي په کامل، او دغه اورتودکس کلمه چې ده په خپله د کامل او صحیح معنا ورکوي چې د روم امپراتوري 400 میلادي کال کې په دوو ختیځو او لوېدیځو برخو باندې ویشل شوی، چې په همدې دلیل سره کلیسا هم د لوېدیځ روم په کلیسا کې د کاتولیک او یوناني ختیځ روم اورتودکس باندې ویشل شوی ده، چې وروسته د کاتولیک دین څخه دویم زیات شمېر کسان چې دي د اورتودکس دین پیروان دي. درېمه برخه چې ده په خپله د پروتستانت د پروتستانت چې دي په خپله د اعتراض کوونکي په معنا سره ده، چې د کاتولیک کلیسا کې زیات د شکو او جلال پسې ګرځیدنه او د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره یې د ګناهونو د بښنې پاڼې او لوکې سرخولي او روحاني مقام کې د پیسو په مقابل کې پلورل، او د په المان کې د مارتین د تولر روحاني په نامه سره یادیږي چې زیات شمېر کسان د دین پیروان دي. همدارنګه قدرمنو غلازلي د کوونکو د جغرافي لوی کشفیاتو څخه وروسته په 14مه میلادي پیړۍ کې د اروپایانو لوی استمراري امپراتوري جوړي اسپلې چې په ټوله نړۍ کې د خپل دود او مذهب خور کړل، او د عیسویت دین په ډېره چټکۍ سره په دغو برخو کې خپور شو، چې دغه کوم په ټوله نړۍ کې کله دغه مذهب خور شو، نو اوس د اروپا ټوله پخوانی مستعمر برخې چې دي په بیلابیلو سلونو کې د دې دین پیروان موجود دي، چې مشه مثالونه موږ تاسو د ټوله جنوبي او منځني امریکا د هیوادونو د مذهب د کاتولیک دین پیروان دي، او همدارنګه د شمالي امریکا د هیوادونو پروتستانت او کاتولیک دین پیروان دي، چې په همدې ترتیب سره ټوله همدغسې د مختلفو دینونو پیروي کوي. نو موږ ویلی سو درنو ځکونکو د آسیا او د اوکانیسی هیوادونو د پخوانی او استمراری لاند هیوادونو چې دی په مختلفو سلونو کې د دې مذهب پیروان موجود دي، چې سره له دې چې دوی عیسوي دین د جنوبي امریکا په دریو هیوادونو لکه د ارجنټاین، بولیویا او پیرو کې، یو افریقایي هیوادونه په لستونو کې شمېرل کېږي، نو په دریو اروپایي هیوادونو لکه مالټ، ناروی او واتیکان کې هم د عیسویت دین چې دی په رسمي توګه سره دلته شتون لري، چې یو له رسمي دینونو له جملو څخه ګڼل کېږي. نو درنو زده کوونکو، دا د عیسویت د دین په حق له معلومات هیله ده چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي وو، اوسېږي او پوسي اوسېږي. اوس هم د روس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. په کورنۍ دنده کې لومړنی سوال چې دی د مسیحیت دین په اړه یو څه معلومات ووایاست، یعنې څومره معلومات چې ستاسو زده وي هغه معلومات ووایاست. دویم، د اسلام سپېڅلي دین په اړه خپل معلومات ولیکي. نور نو قدر منو بل لیست کون کو تاسو د نن ورځ لوس په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هله من دیم چې یو سمز د کړی وو سیږي او په یو سپو سیږي تر بل داسې درس پرې چې تاسو په درانه حضور کې حاضرې رم د لا په مان شو وخت ولري.